احمد شیبریم شیچری بریخ پروانک
جرمنی وزیران وایل افغانستان څخه ملکی ملاتړ ته دوام ورکړي.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. په کونړ کې د شاتو تولید زیات شو.
تقریبا 3 تنه یا 4 تنه لا تر دې ده.
نن د کتاب نړیواله ورسته. په کابل کې د کتاب پلورنځي مسول وای په خوا په ځینو ولایتونو کې یو کتاب پلورنځی نو اوس حالات بدل شي.
خامې منې خوست کندهار ننګرهار د خلکو مارکیټونه دي.
پاسادیا و اوریدون که پروگرام که سات خوشخ سبشگی پیغام نخبرو او تر پینزو بجو یاشنیر نور مطالب هم اوریدلی شی خوطر حد سمخ که خبرونه فریبا ظاهر اوریدی.
پسر که تسو مهم خبرونه سرچکیم جرمنی وای له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر سوی دی. او په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یوه روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل. د خبرونو تفصیل جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې سوې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و او په راتلونکي کې به له افغانستان سره ملکي ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل جرمني به د افغانستان د جګړې ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي ترڅو د لسیزو اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کړي. د جرمني د پراختیا وزیر ګیرت مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا اصلاح شوی بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. پاینال کې افغان ولسمشر هم ډاټ سرګن کړی چې د بهرنیو سرتیرو لوټلو وروسته د افغان دولت سره د نړیوالو ټولنې ملاتړ دوام دوام کوي. هغه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښا کولو لپاره اړین بوري. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کوي. دایسي د کابل کندهار پر لویه لار د زابل په مربوطاتو کې د دوو موټرو د ټکر له کبله د مړو شمیر ډیر سوی دی. د کندهار د اوزوی روغتون یو مسول ازادي راډیو ته ویل چې یو ټپي چې په دې پیښه کې ټپي سوی و نن سا ورکړه او له دې سره د دې پیښې د مړو شمیر 15 تنو ته ورسید. تر دې وړاندې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویلي وی چې تیر ماښام دا پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د جلدک سیمې په اړوندو د جلدک په اړوندو سیمو کې سوی و. په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان سوي و. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترافیکي پیښه کې وژل سوي ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حامد تهذیب د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی 3 مورد
پام کې ده په دې غونډه کې د درې مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی وای چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 نیټه په استانبول کې یو مهم غونډه جوړه شي. خو د غونډه وروسته لاغه لغوه شو چې طالبانو پکې لا ګډون څخه ډاډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې شایي تر کوچنی اختر وروسته د غونډه جوړه شي. په هند کې د کووید 19 ناروغانو په یو روغتون کې اور لګیدنې 14 تنه ووژل. د راپورونو له مخې دا پیښه نن په ممبئی ښار کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی خو په اړه یې تحقیقات دوام لري. هند له تیرو شاوخوا دوو اونیو راهیسې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې د بېسار خورېدو له بحران سره مخامخ سوی او له همدې کبله د دې هیواد په روغتونونو کې اکسیجن کم سوی دی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 3,33,000 کسان په هند کې په کورونا وایرس اخته سوي دي. د امریکا متحده ایالات، استرالیا، اسرائیل، بلجیم، بریتانیا او سنگاپور د هغو دوو وشتو هیوادونو په ډله کې دي چې د یوې بلې بڼې ویروس راپورونه پکښې ورکړل سوي دي. دا ویروس تر پخواني ډول یې دوه برابره ډیر د خورېدو قابلیت لري. تر بریتانیا وروسته عربي متحده اماراتو هم له هند څخه الوتنی خپلو هیوادونو ته ځنډولی دي. کاناډا هم اعلان کړی چې د 30 ورځو لپاره له هند او پاکستان څخه پروازونه منع دي. د مدیترانې سمندرګي د بیړنیو مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې سوي ربړې بیړې هیڅوک نه دي ژغورل سوي. د راپورونو په اساس دې بیړۍ کې 110 کسان سپارول، یوازې 100 کسانو مړي او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا سوي. د وایکینګ ژغورندیو سازمان د همغږۍ مسؤلې لویزا البرا پرون ویلي وو چې له دوی څخه د سه‌شنبه په ورځ د مرستې غوښتنه سوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو له مخې د 6 کال له پیله تر دې دمه اروپا ته پر لار د مدیترانې سمندرګي کې له 350 زیات پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب او مړه سوي دي. او اروپای ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په یوه راپور کې وویل چې پر اوسه کال د هوا د حرارت درجه تر 1.6 درجې پورې لوړه سوې وه. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونو له 1971 کال را په دېخوا تر ټولو ګرم منی او ژمی ثبت کړ. د تېر کال په اوږدو کې په اروپایي هیوادونو کې د حرارت درجې د لوړوالي دلیل معلوم نه سو، خو تمه ده چې د نړۍ څه باندې 40 هیوادونه به د چاپیریال په اړه په دوه ورځني غونډه کې د ځمکې پر تودېدو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختبري. جرمني چارواکي ویل افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه نن د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خبرې شوې دي. په عین حال کې افغان جمهور رئیس هم ډاډ څرګند کړی چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان دولت سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوام کوي، هغه څه چې افغان چارواکي د طالبانو د بریدونو د پشا کولو لپاره اړین بولي. تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي افغانستان کې پوځي عملیات د دې هیواد سره د تعهد یوازې یو عنصر و. دا خغلی ماس په وینا جرمني به راتلونکي کې له افغانستان څخه ملکي ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني د فونک میډیا ګروپ رسپانو ته په څرګندونو کې ویلي د افغانانو لپاره د ښه او خوندي راتلونکي جوړول اروپایي ګټې خوندي کوي. نوموړي همدارنګه ویلي جرمني به د افغانستان د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې هڅې چټکې کړي څو د لسیزو د اوږدې جګړې اړخونه د خبرو میز ته کښېني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په وینا دا پروسه ستونزمنه خو په وینا یې د دوامدار او باثباته هواري لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د جرمني د پراختیا وزیر ګرد مولر هم افغانستان کې د ولسی پراختیا لپاره د په وینا په اصلاح شوي بڼه او سختو شرایطو د جرمني د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. مولر د فون ګروپ رسپانو ته ویلي چې غواړي د نادولتي سازمانونو رول تر پخوا زیات کړي. تیرونی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته چې ویل د دسمبر تر یو لسمې نیټې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي، د جرمني په څیر د ناټو نورو غړو هم پریکړه وکړه چې خپل پوځي ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره هم مهاله له افغانستان نه وباسي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې که د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، ښایي د ناټو د سرتیرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې اوسنی حکومت تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او افغانستان کې به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره خلاصه شي. خو افغان جمهور رئیس اشرف غنی بیا ډاډ څرګند کړی چې داسې به ونه شي. نوموړي د امریکایي سی این این تلویزیون فرید زکریا سره په هغه مرکه کې چې لومړۍ برخه یې تېره اونۍ خپره شوې وه او دویمه برخه یې تازه د جمعې په ورځ ارګ پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي افغان ځواکونه له څو کلونو راهیسې د نظامی عملیاتو 90% پر یوازې سر ترسره کوي. د ښاغلي غنی په وینا په تیرو کلونو کې په پوځي عملیاتو کې ورسره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ تر ډیره راکم شوی. جمهور رئیس غنی د خپلو نړیوالو متحدانو د ملکي ملاتړ دوام هم د خپل حکومت د پایښت او ټینګښت لپاره مهم وباله.
زموږ
نړیوال متحدان موږ نه پرېږدي. دواړو ولسمشر بایډن چې په ټلیفون مې خبرې ورسره وکړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې دلته راغلی و او همدارنګه د ناټو عمومي منشي، دوی له موږ سره د ملګرتیا نوی باب پرانیسي چې د دوی د پوځي ملاتړ ځای به اقتصادي، بشري او سیاسي ملاتړ نیسي او پر دې موږ کار کوو.
د پنځشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د خپل هیواد د سنا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته څرګندونو کې کڅام د بهرنیو ځواکونو له حضور پرته د افغان ځواکونو لپاره شرایط ننګونکي وبلل، خو ویل چې د امریکا پوز په د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د تونلارو ډلو پر فعالیتونو پر لپسې څار ته دوام ورکړي او د نن له سیمې څخه به د اړتیا په وخت کې عملیات ترسره کړي، څو د مکنزي په وینا باور کړي هغه افراطي ډلې چې غواړي افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه وکړي تر پر لپسې څار او فشار لاندې ووسي.
و موریدل چې جرمنی افغانستان ته ډاډ ورکړ چې کله پوجان له افغانستان ووتل دوی به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي خو په ملکی برخه کې. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمندانی قمندان جنرال مکنزی ویل دی چې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل ممکن افغان ځواکونه تر سخت فشار لاندې راشي. د دې اندېښنې په اړه د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته نن وویل چې اوس افغان پوست په کیفي او قیمیتي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه وروسته هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت و هم د کمیت له اړخه دا مهال په داسې یو ځای کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم په سمه او خپلواکه توګه له افغانستانه ساتنه او دفاع وکړي. نو په دې اړه باید هیڅ ډول اندېښنه موجود نه وي. همدارنګه د افغانستان خلک هم پر خپل ځواکونو پوره باور لري.
خغله امان وای وس ډیرای پوزي عملیات د افغان امنیتی ځواکونو لوري په خپل واک ډول طرحه او تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنځشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزي د سنا د پوزي خدماتو کمیټې غړو ته په څرګندونو کې وویل چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت تر ورټیا هم اندېښمن دي. جنرال مکنزي ویلی چې افغان پوز د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. بلخوا یو شمیر پوزي کارپوهان په دې باور دي چې که افغان پوز سره د بهرنیو مرستې بندي سي دا پوز به لستونز سره مخ سي. له دې جلې د پوزي چارپو عمر صافي ازادي راډیو ته وویل
ځکه کچیر د دوی اصلي حمایت دی وردو سره وی زه فکر نکوم چې وردو په اسانۍ سره ناکام شي. حمایت نظم مطلب دا دی چې دوی ته د ورځې مطابق او د جنگ د تحلیل مطابق مهمات او هغه تجهیزات او وسلې ورسیږي. زه فکر نکوم چې وردو به سقوط وکړي.
تازه اسوشیټډ پریس خبری آژانس د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو سرتیری د می میاستې پر مهال د وتلو لپاره د چمتووالي په درشل کې له خپل ځایي خدمات وړاندې کوونکو سره د تجهیزاتو د لیږد لپاره د لوټنو قراردادونه هم پیل کړي دي. که څه هم د امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط خبرې کړي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سونیلا ګیټ ازادي راډیو ته په دې اړه پوښتنه کې دومره لیکلي چې دوی پر همدې خبره پرستا نظر بسنه کوي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشتي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر 13 بشپړ شي.
بل ورته سیاسي شنونکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په عین حال کې چې ایران ته په سیمه کې د نفوذ د پراخولو امکان برابر کړي شاید د تشدد د پراخېدو په صورت کې د دې هیواد لپاره ځینې ګواښونه هم رامنځته کړي. ایران له مودو راهیسې نارې وهلې چې امریکا باید له افغانستانه ووځي خو اوس چې امریکا د وتلو ژمنه کړې شاید افغانستان له دامنیو بې اغېزې پاتې نه شي. که څه هم دا فرصت شاید تهران ته په افغانستان کې د فعالیت د زیاتېدو امکان په لاس ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره شاید د ایران په خوانی ارمان پوره شوی وي ځکه له دې اعلان سره به ټول نړیوال ځواکونه چې ایران په سیمه کې د نامنۍ عامل بلل لسیمی ووزي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې په افغانستان کې ډیره پاتې 2500 امریکایي پوځیان به هم د سپتمبر 13 نیټه ووزي. په یوه ورځ ناتو اعلان وکړ چې د دې ټلوالي د غړو هیوادونو 2000 سرتیر به هم تر همدې نیټې له افغانستان څخه ووزي. د څارونکو په باور د نړیوالو ځواکونو وتل به ایران ته احتمالا دا فرصت برابر کړی چې په گاونډي جګړه ځپلې افغانستان کې چې کلتوري او مذهبي مشترکات ورسره لري خپل فعالیت پراخ کړي. خو که افغانستان هسی چی دین افغانان اندیشنه لری بیا بی ثبات سی، نو تهران شای په افغانستان که د کورنی جګړه د کلونو په څیر چې سلګونه زره کډوالو ایران ته مخ کړه او بیا د ایران دښمنو طالبانو رژیم ټینګ سو، بیا هم د افغانستان د بشری او امنیتی بحران له اغیزو سره مخامخ سی. د سوفان گروپ د تحقیقاتی مرکز د څیړنو د څنګ مشر کولین کلرک وای ایران باید په خپلو هیلو کې ډیر احتیاط وکړي، هسی نه چې غواړي به یو څه ورپېښ بسی بل څه. کلرک زیاتوی چې ایران له کلونو راهیسې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو له پوځي حضور سره د مخالفت نغارې ژغولې دي، خو اوس شاید د امریکایي سرتیرو د وتلو له غیر مستقیمو اغیزو سره مخامخ سي. د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د برخې د مخکښ کارپوه اندریو واټکنز په باور د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل به حتما په افغانستان کې د واک یو ډول تشه رامنځته کړي، او له دې سره به تهران ته دا فرصت په لاس ورسي چې پر افغان چارواکو او د طالبانو په ګډون پر نورو نفوذردلو د خپل اغیز د پراخولو لپاره هڅه وکړي. د واټکنز په وینا ایران د خلیج د هیوادونو پرتله په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو کې ډیر احتیاط کوي. نو ځکه شغلی واټکنز وایي دې ته په پام سره معلومه نه ده چې آیا ایران به په افغانستان کې د خپل نفوذ پراخولو ته زړه ښه کړي که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اپریل په 14مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل مثبت اقدام وباله، او وی ویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور هیڅکله په سیمه کې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، خو وتل به یې لږ تر لږه د تشدد امکانات راکم کړي. مګر ښاغلی ظریف په عین حال کې په افغانستان کې د قدرت احتمالي تشې د راتلو خبرداری ورکړ چې د ده په وینا شایي طالبان د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ظریف زیاته کړه چې داسې یو حالت به په افغانستان کې د یوې نوې جګړې د پایل نسخه وي چې د ایران لپاره به د زغملو وړ نه وي. هغه وویل اوس مهال 3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې دیره دي او نور نسي زغملی. ظریف د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه آنلاین بحث کې وویل چې ایران او د سیمې نور هیوادونه یوه باثبات افغانستان ته اړتیا لري. شنونکي کولین کلارک ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې امنیتي حالت خراب سي، نو شایي ایران له افغانستان سره په سرحد کې نور سرتیري ځای پر ځای کړي. نوموړي وویل په افغانستان کې د احتمالي جګړو د پیل په صورت کې به ایران سمدستي دا اقدام وکړي څو ناامني ایران ته ورنسي. ظریف په وروستي آنلاین بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله هم خبرداری ورکړ. دې ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. هغه زیاته کړې چې داعش افغانستان، ایران، پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته یو ګواښ دی. شغلی کلرک په دې باور دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته شایي پر ایران او د ایران پر ګټو د داعش ډلې په حملو کې هم زیاتوالی راسي. کلرک وایي که داسې وسي نو شایي ایران له فاطمیون ځواک څخه چې د سوریې په جګړو کې هم برخه اخیستې وه کار واخلي. فاطمیون چې د سپای پاسداران ځواک یې روسي تر ډېره د افغانستان له شیعه وګړو څخه جوړه لوا ده. ګومان کېږي چې د دې ځواک 2500 وسلوال افغانستان ته ستانه سي. جواد ظریف په کابل کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې فاطمیون د داعش پر ضد په جګړه کې تر ټولو ښه ځواک دی، او که افغان حکومت وغواړي نو دا وسلوال بیا د داعش پر ضد د جګړې لپاره ګمارلی سي. خو شنونکی شغلی واټکنز فکر کوي چې د افغانستان ټولې ښکلې خواوې شاید د فاطمیون له ګمارنې سره مخالفت وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې په تیر کال کې تر 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوی دی. په دې ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 30 فارمونه شته. د دې فارمونو ځینې څښتنان وایي د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له چارواکو څخه د مرستې او ملاتړ تمه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محب الله وایي د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسوره او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي، بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپله دا مچۍ هره ورځ لټوو معاینه کوو که نه، چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګارې شي که نه، بیا د ټیم کې منګه د دوی نشاتو باسو. نو زه غواړم بچی کې واخلم زیاتې کمه ده نه.
محب الله وای خپل نوم یې د شاتو د مچیو د فارم لرونکو ټولنه کې ثبت کړي، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمداري د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کومه مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ ته چا کوم زنګ والی دی او نه چا زموږ څخه پوښتنه کړې ده.
هغه وایي د کرنې او مالدارۍ له ریاست او هغو مؤسسو چې دې برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرونکي وایي دوی تل ګلانو او سمسورو ځایونو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي سو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي،
دا داسې یو شی ده چې دا لس پیټې هم ته ساتي که نه نو هم دې ته به مسافري کې، او که سل ساتي که نه هم دې ته به مسافري کې.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسؤلین وایي کونړ هغه ولایت دی چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي، او د پاکستاني شاتو پرتله ټینګ خوندور او د ښه بوی درلودونکي دي. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسول دی. هغه وایي
د کونړ فارمونو شاتو دا اوس شاتکشي نه کیږي، له شاتکشي نه شوي شاتکشي جوړ شول نو زموږ د بازار وړ پوره کوي. انشاء الله تقریبا درې دېرشتنه یا څلور دېرشتنه لاسته راځي، په 200 شل 200 دېرش 200 څلوېښت پورې خرڅېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په ټول کونړ کې د شاتو مچیو دریش پیته کوچنی او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د مچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وایي هغو کسانو چې دوی سره خپل فارمونه ثبت کړي هغوی ته لازم وسایل ورکړي، او کوم چې پاتې دي هغوی سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر ګلرحمن حنانزی ازادي راډیو ته وویل د کونړ هر اداره د مچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري، نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته مچۍ راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هرې ولسوالۍ کې په خپل وخت او زمان سره مچۍ دپاره ګلان موجود دي. پروان او میدان شهر او د ننګرهار د مچۍ را انتقالي.
د حنانزی په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده، او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل، خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړي، بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې، او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لویې کمپنۍ د ګلتوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ ته رامخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل چې اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 500 تر 250 پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستونکو مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایدن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46 د ګلتوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینس پوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلتوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړې لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
تاسو ل پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه ده د موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه ډیره درغلي وشوله. یو څوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړو خوار او غریب بیچاره پرچی حل کړي وي. هغه پرچی دیخی کتلی نه دی، هغه ناکام اعلان کړي دی او دی خپل پلوان مقرر کړی پکې. مونږ غواړو د لارکور چارو چارواکو نه غواړو چې وزارت ته تعمیل نه دغه امتحان یا لغوه کی او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واغی. والسلام، په احترام مننه.
زما خون کوچه ده کندهار له درو زوالی تم زنګ ولای ده. نور اوس ښاری په ما خځې څونه نور اور دا اوس مې عمره څه نه یو شس اور اور مو څو خدا اوس فارې نه ست او کوم ځای چې ورته کوم چې سره نه بغوانی کوله چې نو بزګری کوله چې نه خواري ست شل شل دی چې څونه دی مړول نه څو مو څو خو خو نه عمره څه دا ولې عمره څه څونه راته په تر کې جوړ دا انت هغه نور څه نه غرم ورته لا دی من څه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سټډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو پر شخ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. نن د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي او هدف یې دا دی چې خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. لدې په مخبر کړو چې په افغانستان کې د کتاب چاپ چاري څنګه روانې دي، ستونزې یې څه دي او همدارس به واوري چې د کاپی رائټ مسله څنګه ده. خو سمدستي د روژې په مناسبت له داسې چا سره شخیدل یو چې سروکاري له کتابونو سره ده.
ورور ته سپر ځان سره وپېژنه.
محمد بشیر مې نوم ده، د پکتیا ولایت یم. په پیرن کابل کې علمي کتابتون مسؤول یم.
بشیر جان، درته ووایه چې پروژه کې د کتاب پلورنځي کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله ښه. په دې روژې به وخت کې خو د دینی کتابونه خلک ډېر غواړي. پیرن قرآني کریمونه ډېر خلک ادیا کوي او ځینې بیا داسې معلوماتي کتابونه غواړي چې هغوی وکولی شي د خپل د روزی خپل وخت مصرف وساتي، خپل ځانونه مصرف وساتي، مطالعه وکړي.
دغه ځکه چې سوشي بي د کتابتون کې ما هم ولیدل چې مثلا ځینې کسان چې لذي د دینی کتابونو پوښتنه ډیره کوي. دا په هر وخت کې دغه سوي او کنه روزی په مشکې ډیر د خلکو په موړي.
نه، ځینې وخت کې همدا چې روزه کې وي او د وخت چې د مدرسو راشي بیا په مدرسو وخت کې به دینی کتابونه خلک ډیر اړتیا کوي.
څنګه د پخوا پر طلبانو خلکو د علاقه د مطالعه سره څنګه یعنی کتابونه اخلي؟
اوس خو نسبتا خسوي ده، خو دومره نه لکه پخوا چې وه خلکو به چې مطالعه شوق کاوه. اوس دغه مجازي نړۍ چې فیسبوک او انټرنیټ او دا شیان راغلي دي، نو دې کې خلک ډېر مصروف دي، هڅه د مطالعې نه بيخي شاته پاتې کیږي.
تر ته وایي چې په روژه کې تاسو کوم تخفیف راوستئ په کتابونو کې، په قیمتونو کې؟
بله، هو ولنه.
یعنی څوم قیمتونه کم کړی دي دا اعلان کړی او که څنګه نه هم د سیر څوک راځي به
هر سړی چې بیا چې موږ سره گزارا کومل موږ خپل د روزې په باره باندې خپل قیمتونه راټیټ کړی دي
یعنی هم ثواب هم پوروا مننه وشي جان خرو جان ماته
هم چنه
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
آزادی رادیو په منځني صف دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، بارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د تیر شپې د ترافیکي پیښې د مړو شمیر 14 تنو ته ورسید. د زابل او کندهار د ولایتي روغتونونو مسؤلینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو روغتونونو کې د یادې پیښې د ټپیانو له ډلې دریو کسانو سا ورکړي چې دوه یې په زابل او یو په کندهار کې وو. د ننګرهار د والي ضیا الحق مرخیل وړاندې ویل چې دا کسان ټول د ننګرهار د خوږیانو په چیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې هلمند ولایت د مزدوري لپاره تللي وو. جرمنی وایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته به هم له دې هیواد سره ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه د جمعې پر ورځ د جرمني د کابینې د دوو وزیرانو څرګندونې خپرې شوې دي. په پام کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. اروپا ټولنې په 2000 کال کې تر ټولو ګرم اوړی تیر کړ. د اروپا د چاپیریال ادارې پرون په راپور کې ویل چې پروسږ کال د هوا د حرارت درجه تر 1.5 درجې پورې رسیدلې ده. او روسیه نن په مسکو کې د پولند د سفارت 15 کارکونکي وایستل.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي څو خلک د کتاب لوستلو ته وهڅول شي. په کابل کې زموږ همکار د دې ورځې په ویاړ په جوړ شوي دې راپور کې په افغانستان کې د کتابونو د لوست وضعیت ته کتنه کړې.
په کابل کې د کتابونو د چاپولو هغه پرمختللی مرکز چې په تیرې وونه کې ماشینونه د چاپ لپاره یوازې یو ځل چالان شوي دي، خو دوه کال وړاندې ښایي د چاپ دې ماشینونو د درېدو او د میل لپاره کم وخت درلود. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیوزلۍ او نامنۍ سربیره د کورونا وبا خپرېدل هغه څه دي چې وروستیو کې د کتابونو د چاپ چارې اغیزمنې کړې دي. مسؤلین وایي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې ټول تعلیمي ادارې رسخت شوې، نو ځکه د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شو. د بیر احمد په کابل کې د السعید چاپخونی مسول دی. د کته هم وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په دې هیواد کې د کتاب چاپ ته ډیر کارو شو، خو د پوینا په وروستیو څو کلونو کې دا بهیر پت شوی دی.
80% زمونږ کارونه ډاون شو. دا ځکه چې مونږ خپل مطبعه کې د پانتونونو او د مکتبونو کتاب چاپ کوو، او د اساس کال کې چې مکتب او پانتونو بند وو مونږ هیڅ کارونه کو. خالي د 80% چې ډیر محدوده کتابونه بازار کې مونږ عرضه وکړو، دا زمونږ غالک شي 80% مصارف زمونږ لاس راغی، او نور 80% مصارف چې مونږ هم دغه کار کې وکړو ټول د خپل د شخصي سرمایه نه وکړو.
خای دا یوازې السعید مطبنه وی چې د چاپ کارونه د تیرو کلونو په پرتله کمزوري شوي دي. دانش مطبچه لکلونو رئیس په افغانستان کې د کتاب د چاپ او خبراوي چاري تر سره کوي. مسؤلینې د کتابونو د پلور لکمزوري بازار سره ټکوي. د دې مطبي مسول اسد دانش ازادي رادیو ته وویل
د کتاب مارکیټ هو په سکل نیو سه د کورونا په وجه او یو څه هم د خلکو سادي مسائل او مشکلات دي، نو کتاب به څنګه خرڅ شي؟ کتاب مارکیټ سکل بیخي خراب دی د ټولو کلونو نه.
نن د اپریل 3 د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمی او روزنیز سازمان یونسکو لخوا نومول شوی دا ورځ هر کال په نږدې 100 هیوادونو کې نمانځل کیږي. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د کتاب په نړیواله ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. په کابل کې د مورا په نوم د تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس رئیس ډاکټر عزیز الله امیر د افغانستان په څیر ټولنو ته چې د کتاب لوست پکې کم دی، د داسې یوې ورځې یادول مهم بولي.
زه فکر کوم د کتاب د لوستلو فرهنګ او کلتور باید ډېر ترویج شي د خلکو په منځ کې، او ډېر ښه به دا وي چې موږ خپل ماشومان نونه شروع کړو، خپلو ماشومانو کې په کودکستانونو ورکنونو کې په ښوونځیو کې د کتاب شوق او د کتاب مینه له ماشومانو سره زیاته کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې هیواد کې په کلنی ډول زرګونه کتابونه خپریږي، خو دوی سره دقیق شمیرې ځکه نشته چې زیات شمیر خپرندوی ټولنې له حکومت سره ثبت شوي نه دي او خپل سری فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان محمد صابر مومن:
په افغانستان کې په اوسط ډول باندې هر کال زرګونه کتابونه چاپیږي چې دقیقه شمیره ځکه نشته چې خبرندوی ټولنې هغه کتابونه چې دوی چاپوي هغه قانوني بڼه اکثره خبرندوی ټولنې نه ورکوي چې هغه د ایس بی این او د کاپی رایټ سره ثبت او رجستر دي.
خو افغان کتاب پلورونکي وایي چې په افغانستان کې د وګړو شمیر له 1.5 میلیون اوړي، خو په دې هیواد کې دوی د یو کتاب حتی په کال کې زر ټوکه هم نشي خرڅولی. د ختیځ خپرندوی ټولنې او کتاب پلورنځي مسول زاهد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل:
په هیواد کې چې موږ خپل لوست طبقې ته وګورو او د کتاب خرڅلاو ته وګورو، هغه عمره کتاب چې په کار دی موږ سره خرڅیږي. لکه په هیواد کې په سونو مدرسې پوهنتونونه مکاتب موږ لرو، د سره 15 میلیونه نفوس افغانستان لري. یو کتاب موږ زر ټوکه چاپ کوو، دغه زر ټوکه کتاب موږ سره کلونه کلونه ایښی وي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن بیا په دې هیواد کې ورځ تر بلې د مطالعې کوونکو په شمیر کې د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی وایي د دوی د معلوماتو پر بنسټ یو شمیر کتابونه په دریم او څلورم ځل خپریږي او خلک یې غوښتنه کوي. له افغانستانه بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کتابونو چاپ کېدل بل هغه ستونزه ده چې په کابل کې د چاپخونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي زیات شمیر خپرونکي خپل کتابونه د چاپ لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وړي چې دې چارې هم د دوی کارونه زیانمن کړي دي. خو ولې؟ خپرونکي وایي د ایران او پاکستان په پرتله په کابل کې د کتابونو پر چاپ لوړ لګښت راځي. د چاپخونو مسؤلین هم مني، خو وایي لږ کار او په افغانستان کې پر کتاب او د کتاب پر چاپ لوړه مالیه د دې لامل شوي چې د چاپ لګښت لوړ شي. د دانش مطبی مسؤل اسد دانش:
منګ د یو کتاب چې د مارکیټ ته راځي منګ شپږو قسمه ټکس ورکو، داغه یعنی د کاغذ بیل ورکو، د مطبع بیل ورکو، د شاګرد بیل ورکو، د سشي اخر کې د کال بیا دا بیل دی. دا خو لنډه دا چې د هر څه مونږ ټکس ورکو، نو دلته باید کتاب یو څه ګران چاپ شي.
د غوښتنه کوي چې باید حکومت لکه د نورو ګاونډیو هیوادونو په څیر پر کتاب او کتاب پورې اړوند چارو مالیه معاف کړي. د دې ورخوا د کاپی رایټ ستونزه لا هم په افغانستان کې په ځای پرته ده. کاپی رایټ یا د کتابونو د کاپی د حق د خوندیتوب نه مراتول افغانستان کې هغه ستونزه ده چې لا هم د هواری په برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. کتاب خپرونکي حکومت پړګنیو مسولین بیا کتاب خپرونکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي کتاب خپرونکي لا هم د کتاب د چاپ د حق په مسله کې د دوی اصول نه پلي کوي. ایس بی این نمبر او لدی وزارت سره د خبریدونکو کتابونو ثبت کول چې خاغله مومندی اړینه مسله بولی، په وینای کتاب خبرونکو ورته غاړه نګدي. خو د خبرندوی ټولونو مسؤلین په دې برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت په کمکاری او بی غوري تورنوي. کتاب خبرونکو غوښتنه کوي چې باید یاد وزارت په دې برخه کې جدي شي او پرې نګدي چې خبرونکو سرغړه ونه وکړي. خو له دې هر څه سره سره خلک غوښتنه کوي چې باید په دې هیواد کې د مطالعې فرهنګ ته کار وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د مپوهاوي له لارې خلک مطالعې ته وهڅوي. لیکوالان بیا وایي په بیلابیلو وختونو کې د کتابونو د نندارتونونو جوړول او خلکو ته په بیلابیلو بڼو د لوست د ارزښت بیانول ښه لار ده.
په راپور کې مو د یو شمېر مسؤلو کسانو په وینا واورېدل چې د کتابونو بازار په افغانستان کې سوړ شوی دی، خو ځینې کتاب پلورنځي بیا
د کتاب له بازار خوشتي په دوی کې یو هم سروش کتاب پلورنځای دی چې له څلورو کلونو راهیسې په کابل کې یو سل او شل عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول مدیر نجیب زیرک وایي
2013 کال راوسته په افغانستان کې کتاب بازار یو سم څنګه خصوصه ده خو به ډېر محدود کتاب پلورنځي ځینې ساحو کې اوس هلته بسته مارکیټونه شته. یعنې بسته یو یو مارکیټ د کتاب پلورنځي په نامه د ساحې په نامه دي. هلته په نصحاو کتاب پلورنځي دي. حتی په ولایاتو کې ځینې ولایات کې هېڅ کتاب پلورنځی نه. اوس هلته لس تر پنځلس کتاب پلورنځي جوړ شوي دي. ښه نمونه یې خوست، کندهار، ننګرهار دی. هلته مارکیټونه دي تقریبا په لسو تر دېرشو څلوېښتو کتاب پلورنځیو شته. وویل په زرهاو کورنۍ ډوډۍ خوري له کتاب.
د اپریل درويشتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورځ ده. د لومړي ځل لپاره په انګلیسي ژبه کې په 1909 میلادي کال کې د کاپی رائټ قانون پاس شو. په دې قانون کې تر ډیره د متن خیال ساتل شوی و. بیا ورو ورو دا قانون پراخ شو او د 19مې پېړۍ تر لومړیو پورې دومره کره شو چې دغه قانون تقریبا هو به نن سبا په نړۍ کې د تطبیق وړ دی. دا قانون له یو کتاب څخه د ماخذ له یادېدو پرته او ډیر کله له اجازې پرته د محدودو جملو راخیستل هم جرم ګڼي. پاتې شوه د پوره کتاب چاپېدل د بل چا له لوري. له نجیب الله زیرک نه به واورو چې کله کتاب چاپوي دا ویره ورسره وي چې دا کتاب به بل څوک چاپ کړي.
نه، موږ چې کتابونه چاپو هغه یو څه چاپ پسند زر کوم اجازه اخلو، هغه سپین را کوو، موږ خپل کتاب له غوسره شریکو. نو کله چې هغه موږ ته کتاب را کوي، موږ کتاب قانوني دنډول لري. نو تر ډېره دا ویره نشته، خو که څومره ویره شته کله کله دا کېږي، تر ډېره موږ کوشش کوو چې بیا مخه ونیسو او پلټنه وکړو.
که تاسو پلټنه کوئ، څه ډول پلټنه کولی شئ؟ مثلا تاسو یو کتاب چاپوئ او په یو کتاب مو شک راسي چې دا به بل چام چاپ کړی، په لټنه څنګه ممکنه ده؟
دا هر کتاب چې چاپیږي، هر کتاب که دوم ځلې زه خپل چاپ هم کوم، یو څه زره تغیرات محسوسي رنګ کې یا کاغذ کې نورو برخو کې. نو موږ څه کتاب چیرې لولو، یا کوم کتاب پلورنځي کې یو چاپ لاس کې هغه پسې اخلو، اخري چې ته ځان رسوم دا چیرې او چا چاپ کړی.
که بل چا دا کتاب چاپ کړی وي او تاسو پیدا کړی وي، له قانوني پلوه څه کولای شي؟
موږ اطلاعات په فرهنګ وزارت کې کاپی رائټ نامې مدیریت ته اړ تور خپل عریضه ثبتو او هغه له موږ سره همکاري کوي تر څو چا چې دا تخطي کړی وي، چاپ کړی وي، هغه که بل ناشر وي یا فرد وي، هغه سره مالي تمارس کېږي او خپل وزارت تعقیبوي.
تاسو تر اوسه پورې له داسې پیښې سره مخامخ شوي یاست چې ستاسو کتاب بل چا چاپ کړی وي؟
لنیا کمر کا مخ خپل نه یو مخامخ شوی، خو دوستان یا نور اشران کله کله دا شکایت کا.
زیرک صاحب، یو شمېر کسان تر چاپ وروسته په انټرنیټ کې کتاب د پی ډی ایف په شکل باندې خپروي. له دې سره خو د کتاب بازار ممکن سوړ شي. د دې د مخنیوي لپاره تاسو هڅه کړې ده؟
دا ویره له موږ سره مو په اول سر کې چې دا د کتاب بازار سوړ کړه، خو هغه سمو وروسته وکتل دا برخه نه د کتاب بازار کوي. ځکه پی ډی ایف کې په الکترونیکي ډول کتابونه لوستل ستونزمن دي، سخت دي. کوم کتابونه چې مشهور یا سټنټ دي، دا به خلکو ته ولېږل شي. شاسي واټن مطالعه کوي یا کتاب وایي، هغه یې په الکترونیکي ډول نه شي لوستلی، هغه مجبوره به بېرته بازار ته ولاړ شي او دا کتاب پیدا کړه. دا مو تجربه کړې یو څو کتابونه چې چاپ یې خلاصوي، بیا لیکوال مجبور شو هغه وروځو کې د کتاب علاقمندان ډېر وو. یهو بیا په آنلاین بڼه خپور کړی وو، قانوني تقریبا سل زره نسخې هغه کاپي شوی وو، کته پورته شوی خلکو ته رسېدلی وو. خو هغه ورځو کې به روزمره موږ کتاب پلورنځي وو، خلک راتلل چې دا کتاب تاسو لرئ، یعنی پی ډي ایف را ښکاره کړو. موږ پی ډي ایف کې وکتل، یو څو صفحې ډېر ښه کتاب وو، ډېر خوند مو واخیستل، خو خسته کېږو، غواړو کتابي باندې واخلو. نو بېرته ورته دغسې څو نورو دغو سره موږ مخصو. موږ ته اوس دا معلومه شوه چې پی ډي ایف بازار نه خرابوي، او هغه بازار خرابوي ځینو کسانو دا تلوسه وي په دې ځکه کتاب کې به چی زی وګورم، هغه کې پی ډی ایف کې وګورم او خوند ورنه که پاک شو. نو اوس هغه یو بازار خراب کړی دی، خو دوم بازار یې لخ کړی دی.
مننه شغله زیرک. اوسم ازادي او اوریدونکو پروګرام
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هیله ستاسو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د تیروني پیغامونه راخلو چې موږ سره مو شریک کړي دي. کور مو ودان د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي او موږ به هم د همدې خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو. خبرونه لګردیس ښه د یو موټر چلوونکي په پیغام را پیلو.
السلام علیکم زورو را یو ډرایور خبرې کوم. محمد ګل زمي دم شارینه او بارډر باندې مرو دا بس ګمرک کې زو بل اورف ګرځي. ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو. بیا ټول دا بیا ټنه زغالي بار کړي په پاکستان ته په شارینه او بارډر باندې او څه ورو ځان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چا ماتیل تور کې بیا تل ګمرک راوړي. بیا تر واخ نور موټر درا باسي. وروغ دا حکومت ولې د دې لار غم نه کوي؟ د دې د ټوله غلا روانه ده. مکمل غلا ده. دومره دا بیا څنګه دا وړي څل ته نه ماسول کوي. اوس ور موټر کې ولا جیندل ته شاري نه اوته درا چې ماتې دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي د دې غم وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ازادي